یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه د ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست قدرمنو اوریدونکو. په دې خپرونه کې به د بین الافغاني خبرو لپاره د مرکچی پلاوی له اعلان وروسته له غبرګونونو خبر شئ. په نړیوالو مسایلو کې باور وایي چې متحد ایالات اوس د نړۍ په کچه د کرونا ویروس د مثبتو پیښو تر ټولو لوړه شمېره لري. السلام علیکم درنو اوریدونکو، زه احمد تکلیم او د ازادۍ رادیو دا خبری مجله د طاهر روخان په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. د خبرونې په پیل کې پام وکړئ خبرونو ته. په ننګرهار کې د کورونا وایرس لومړنۍ پیښه ثبت شوه. د ملګرو ملتونو سرمنشي وایي چې له ایران څخه د افغان کډوالو راستنېدل یوه ډېره ستونزمنه مسله ده، او په امریکا کې د کرونا ویروس د ناروغانو شمیر تر چین هم لوړ شو. بشپړ خبرونه. په ننګرهار ولایت کې د کرونا ویروس لومړنۍ پیښه ثبت شوه. د ننګرهار والی شاه محمود میاخیل نن رسنیو ته په جلال آباد ښار کې د دې پیښې په اړه جزئیات ورکړل.
متاسفانه چې نن سهار یوه پیښه مثبته د کرونا ثبت شوه، هغه راغې په فارم کې ده.
د ننګرهار والی ښاغلی میاخیل زیاته کړه چې دا کس په دې وروستیو کې سعودي عربستان ته د عمرې حج لپاره تللی و. د ننګرهار والی له ټولو هغو کسانو چې له دې ناروغ سره یې پوښتنه کړې یا تماس ورسره نیولی دی هیله وکړه چې ځانونه په خپلو کورونو کې پخپله د دوو اونیو لپاره قرنټین کړي. په ننګرهار کې د کرونا ویروس له مثبتې پیښې سره په افغانستان کې په کرونا د اخته کسانو شمیر یو نوی ته لوړ شو، او تر اوسه درې تنه په دې ناروغۍ مړه شوي دي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتیرش وایي چې له ایران څخه د افغان کډوالو راستنېدل یوه ډېره ستونزمنه مسله ده. ګوتیرش تېر ماښام له ولسمشر اشرف غني سره په ټلیفوني خبرو کې دا څرګندونې وکړې. ارګ په یو بیان کې د ګوتیرش له قول لیکې چې نوموړی وایي له ایرانه د زرګونه افغان کډوالو راستنېدل چې د کرونا ویروس د سرایت باعث کېدای شي له یوه لویه ستونزه ده، او ملګري ملتونه په دې برخه کې لازمه مرسته کوي. په خبر پاڼه کې په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. له دې مخکې د افغانستان د روغتیا وزارت چارواکو له ایران خپل هیواد ته د افغان کډوالو راستنېدل د کرونا د خپراوي له پلوه د اندېښنې وړ بللي و. د روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې په افغانستان کې په کرونا ویروس د اخته کسانو ډېره برخه له ایران څخه راستانه شوي او یا د هیواد ته د سفر سوابق لري. د ارګ د خبر پاڼې له مخې ښاغلی ګوتیرش دا هم ویلي چې ملګري ملتونه د کرونا ویروس پر ضد مبارزه کې له افغانستان سره همکار دی. په خبر پاڼه کې راغلی چې ولسمشر غني په دې ټلیفوني خبرو کې له ګوتیرش څخه افغانستان او نورو هغو هیوادونو ته چې سمندر ته لاره نه لري د لازمو ترانزیتي اسانتیاو د برابرولو غوښتنه وکړه، څو دې هیوادونو ته اکمالات په سم ډول ورسیږي. د پکتیا ولایت سیمه ایز چارواکي په سید کرم ولسوالۍ کې د یو موټر بم د شنډولو خبر ورکوي. د پکتیا د والي ویان عبدالله حسرت ازادۍ راډیو ته ویل چې افغان ځواکونو پرون مازدیګر د سید کرم ولسوالۍ په عثمان خیلو سیمه کې له چاودیدونکو موادو ډک موټر له منځه یووړ.
د کشفي راپورونو پر اساس د ولسوالۍ د میشتو امنیتي ځواکونو لخوا یو لړ عملیات ترسره شول چې په پایله کې له چاودیدونکو توکو څخه ډک موټر له منځه یوړل شو.
ښاغلی حسرت زیاته کړه چې طالبانو دا موټر بم په پکتیا ولایت کې د یو لوی تروریستي برید لپاره چمتو کړی و. لازادې رادیو خبرونه اوري. په امریکا کې د کرونا وایروس د ناروغانو شمیر تر چین زیات شو. د جانز هاپکنز پوهنتون د شمیرو له مخې په متحدو ایالاتو کې د خبر د جزئیاتو په اړه تازه ارقام ښیي چې د شمیره له 15,000 کسانو نه اوښتې ده. په دې ډول دا هیواد تر چین چې هلته د کرونا وایروس د ناروغانو شمیر 11,502 او تر ایټالیا چې 11,509 ده مخکې شو. خو په متحدو ایالاتو کې د مړو شمیره همره نه ده لکه په چین او ایټالیا کې چې وه. په متحدو ایالاتو کې تر اوسه 1200 تنه د ناروغۍ وژلي دي چې تر ایټالیا او چین ښکته ده. په پام کې ده چې د امریکا د استازو جرګه نن په خپله غونډه کې د کورونا وایروس د مخنیوي لپاره د 2.2 تریلیون ډالرو بودیجه تصویب کړي. دا تاریخي بودیجه روانه اونۍ د سنا له لوري تصویب شوه. د استازو جرګې مشر نانسي پیلوسي پرون د استازو جرګې لغړو وغوښتل چې د سند له ځنډ پرته تصویب کړي. له دې مخکې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ هم د استازو له جرګې غوښتي وو چې بودیجه تصویب کړي. ټرمپ ژمنه وکړه چې دا لایحه به له تصویب وروسته بې له ځنډه توشیح کړي. او د یوې نړیوالې خیریه مؤسسې څلور کارکوونکي په عراق کې له یرغمل څخه خوشې شول. د فرانسې حکومت تایید کړی ده چې د دې هیواد درې تنه اتباع له خپل عراقي همکار سره وروسته له دوو میاشتو خوشې شوي دي. دغو کسانو په عراق کې له اس او اس مؤسسې سره کار کوو. د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون پرون له یرغملو څخه د دې کسانو د خوشې کېدو له کبله د عراق له چارواکو مننه وکړه. تر اوسه دا څرګنده نه ده چې آیا دا کسان به د یوې معاملې په نتیجه کې خوشې شوي وي او کنه. خبرونه مول ازادۍ رادیو اوریدل. قدرمن اوریدونکو دا او نور خبرونه په تفصیل سره د ازادۍ رادیو پر ویب پاڼه وګورئ. ازادۍ رادیو ډاٹ کام او ازادۍ رادیو ډاٹ اورګ د ازادۍ رادیو د ویب پاڼې پته ده. راسره اوسئ د خبرونې په دوام کې راپورونه خبرو. په داسې حال کې چې افغان حکومت د بین الافغاني خبرو لپاره پلاوی پرون اعلان کړ، په دې اړه غبرګونونو ته کتنه کوو.
دا مذاکره ټیم به فقط د یو سمبول په شکل باندې، ځینې افرادو نه بغیر نور اکثریت سمبولیک شکل لري. زه فکر کوم دا به یو سخته وظیفه وي.
امریکا چې په بیلابیلو هیوادونو کې پوځي اډې لري، د کورونا وایروس د سرایت له ویرې د خپلو ځواکونو تګ راتګ بند کړی دی. ولې په روزګان ولایت کې خلک له کورونا وایروس څخه نه ویریږي؟
دغه جمهوري صاحب موږ ته دغه د کورونا وایروس په اړه دغه دعاګانې راکوي، نو زموږ عقیده هم داسې جوړه ده چې موږ دغه دعا ته یقین لرو.
په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې په متحدو ایالاتو کې په کورونا وایروس د اخته کسانو شمیر له 15,000 واوښت او د دې ناروغۍ د شمیر لپاره و د نړۍ لومړی هیواد شو. د خبرونې په دوهمه نیمایي کې به د روغتیا د ژوند شتمنۍ اونیز پروګرام واورئ. تر پای راسره اوسئ. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. ورځو د خبرونې لومړی موضوع ته. د افغانستان د سولې او جګړې انسټیټیوټ وایي له طالبانو سره د افغان مذاکراتي پلاوی خبرې یو سخت پړاو دی او باید د بریالیتوب لپاره له مخکې نه چمتووالی نیول شوی وای. افغان حکومت تیره شپه له طالبانو سره د خبرو لپاره د 21 کسیز پلاوی نوملړ خپور کړ. په همدې حال کې د ملي امنیت پخوانی رئیس او د تیرو ولسمشریزو ټاکنو نوماند رحمت الله نبیل پر دې لست انتقاد کوي او وایي چې دا ټیم له طالبانو سره د خبرو توان نه لري. بلخوا دغه مرکچی پلاوی یو شمیر غړي وایي چې یاد پلاوی ته د پریکړو صلاحیت نه دی ورکړل شوی، باید پوره صلاحیت ورکړل شي. خاطر پردیس په دې اړه جزئیات راټول کړي دي او دا شی باید د کابل سټوډیو په مستقیمه اړیکه سره دی. پردیس صاحب، جزئیات څه دي؟
سلامونه تاسو ته کل صاحب او ټولو اوریدونکو ته. له هغې وروسته چې افغان حکومت له طالبانو سره خپل مرکزي پلاوی اعلان کړ، اوس د دې لیست پر سر یو لړ جدي نیوکې راپورته شوي دي. د افغانستان د سولې او جګړې انسټیټیوټ وایي ټاکل شوی لیست به له طالبانو سره په خبرو کې ستونزمن ماموریت پر مخ ولري. د دې انسټیټیوټ رئیس حکمت
فکر کوم چې د کابل له سټوډیو سره زمونږ اړیکه پرې شوله. قدرمن اوریدونکو، تاسو د ازادۍ رادیو خبرونې اورئ. موږ هڅه کوو چې د کابل له سټوډیو سره خپله اړیکه بیا ټینګه کړو. بیا هم خاطر پردیس دا ځل د ټلیفون په مستقیمه لیک را سره دی. پردیس صاحب، زمونږ اړیکه د سټوډیو له لارې قطع شو، لطفا د موضوع جزئیات راکړئ.
له هغه وروسته چې افغان حکومت له طالبان سره خپل مرکزي پلاوی اعلان کړ، وس د دې لیست پر سر یو لړ جدي نیوکې راپورته شوی. د افغانستان د سولې او جګړې انسټیټیوټ وایي ټاکل شوی لیست بل طالبانو سره په خبرو کې ستونزمن ماموریت پر مخ ولري. د دې انسټیټیوټ رئیس حکمت الله زمي له ازادي رادیو سره په خبرو کې وایي.
ما باور دا دی چې دا مذاکرات ټیم به فقط د یو سمبول په شکل باندې ځنی افرادو نه بغیر نور اکثریت سمبولیک شکل لري. زه فکر کوم دا به یو سخت وظیفه او ډېر زیات کورنۍ کار کول پکار دي چې دوی وکولای شي چې ځان پوره آماده کړي. زه فکر کوم دا به یو ستونزمن او یو چیلنجینګ کار وي دوی لپاره.
تیر شپه د سولې په چارو کې دولت وزارت له طالبان سره د مرکچی پلاوی ترکیب اعلان کړ. دا پلاوی یو ویشت غړي لري او د ملي امنیت پخوانی رئیس معصوم ستانکزی یې مشري کوي. فاطمه ګیلانی، نادر نادری، عبدالمتین بیگ، فوزی کوفی، زرار احمد مقبل، عبدالهادي ارغندیوال، محمد رسول طالب، حبیبه سرابي، ډاکټر غیرت بهیر، محمد حفیظ منصور، غلام فاروق مجرو، مولوی عنایت الله بلیغ، باتور دوستم، کلیم الله نقیبی، محمد ناطقی، جنرال ایوب انصاری، شهلا فرید، شریفه زر متی، خالد نور او ډاکټر امین احمدی هغه کسان دي چې په دې لیست کې نمونه شته. خو د دې مرکچی پلاوی یو غړی حفیظ منصور وای ټاکل شوی پلاوی د پریکړې صلاحیت نه لري. هغه د جمعې په ورځ له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل کتل شوی ټیم له طالبانو سره د اسلامي امارت په اړه پریکړه کوي مسؤلیت څوک اخلي، او کدا اساسي قانون تغییر په اړه فیصله کوي مسؤلیت څوک اخلي.
تایید بکنه کی مسؤلیت شمه ګیره، رد بکنی کی مسؤلیت شمه ګیره.
خاخلی منصور وی هر څومره ژر چې کیږي باید د سولې په اړه د مهمو پریکړو په تړاو یو عالی شورا رامنځته شي. اوس پوښتنه ده چې آیا دغه پلاوی له طالبانو سره د خبرو وړتیا لري او کنه. د افغانستان د ملي امنیت پخوانی رئیس او د ولسمشیزو ټاکنو نوماند رحمت الله نبیل د جمعې په ورځ له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل
زه فکر نه کوم چې موږ وتوانی په دې افراد او اشخاص باندې هغه طالبان سره چې هغه اتلس کاله د څلوېښتو ملکو په مقابل کې جنګ کړی او یا اتلس میاشتې د دنیا ډېرو قوي ډیپلوماتانو سره مذاکرات کړي او د خپل موقف نه هم شانه دي تللي، د لیست کې شامل کسان د توانمندي ولري چې هغوی ته قناعت ورکړي او هغه ارزښتونه چې د افغانستان د ولس لپاره د ارزښتو په سترګه کتل کېږي او منل شوي دي د هغوی نه دفاع وکړي.
د افغان حکومت هغه پخوانی چارواکی د تیرو اتلسو کلونو لاسته راوړنو پر سر باید معامله ونشي. ټاکل شوه چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د شوې موافقې له مخې بین الافغاني خبرې د مارچ په 10 نیټه پیل شي. خو د بندیانو د خوشی کېدو او د حکومت د مرکچی پلاوی د غوره کول په بهیر کې د خنډ له کبله د خبرې تر اوسه ځنډیدلې دي. د افغانستان د ملي امنیت شورا ویلي دي چې د طالبانو سل بندیان به د راتلونکي اونۍ تر سه شنبې ورځې پورې چې د مارچ 1 ده په مشروط ډول خوشی کړي. بلې ټاکل صاحب
ډېر زیاته مننه قدرمن اوریدونکو. د خطر پردیس پر راپور کې مو واوریدل چې د حکومت لخوا د بین الافغاني خبرو لپاره د ټاکل شوي پلاوی پر سر یو لړ ناندرې راپورته شوي دي، او حتی د دې ټیم ځینې غړي وایي چې د ټیم ته د پریکړو پوره صلاحیت نه دی ورکړل شوی. وړاندې په خبرونه کې به په یو راپور کې واورئ چې طالبانو وایي د دوی یو پلاوی به نن کابل ته ولاړ شي څو د بندیانو د تبادلې پروسه په باګرام زندان کې وڅاري.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واورئ.
په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین کابل ته د طالبانو د یو پلاوی د سفر خبر ورکوي او وایي چې دا پلاوی چې 15 غړي لري نن جمعه د کابل پر لور خوځيږي. ښاغلی شاهین تیر ماښام ازادۍ راډیو ته وویل چې د طالبانو پلاوی به افغان حکومت سره یوازې د بندیانو د خوشي کولو په اړه له تخنیکي پلوه خبرې وکړي.
زمونږ لخوا به یو هیات به ګرام ته لیږل کیږي تر څو د هغو بندیانو چې خلاصیږي د هغو تصدیق او تایید وکړي. د اسلامي امارت د مشرتابه لخوا یو 15 کسیز هیئت ټاکل شوی دی او دا هیئت به د آی سی آر سی په مرسته د کابل په لور رهي شي. د دې هیئت دنده تخنیکی ده او د بندیانو خلاصون دی، دا هیڅ ډول بین الافغاني مذاکرات نه دي.
په همدې حال کې د سولې په چارو کې د دولت وزارت تیر شپه له طالبانو سره د مرکچی پلاوی ترکیب اعلان کړ.
دا وزارت په یو بیان کې وایي د ملي امنیت پخوانی عمومي رئیس محمد معصوم ستانکزای به په بین الافغاني خبرو کې د دې یویشت کسیز پلاوي مشري کوي. خو د طالبانو د سیاسي دفتر ویاند وویل بین الافغاني خبرې به د 15,000 طالب بندیانو له خوشي کېدو وروسته پیل شي. ټاکل شوې وه چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د شوې موافقې له مخې بین الافغاني خبرې د مارچ په 10 نیټه پیل شي، خو د بندیانو د خوشي کېدو او د حکومت د مرکچي پلاوي د غوره کولو په بهیر کې د ځنډ له کبله دا خبرې تر اوسه ځنډېدلې دي. د افغانستان د ملي امنیت شورا ویلي دي چې د طالبانو سل تنه بندیان به د سه شنبې تر ورځې پورې چې د مارچ 1 نیټه ده په مشروط ډول خوشي شي. په دې اړه د حکومت او طالبانو ترمنځ د 4 شنبې په ورځ د ویډیو کانفرنس له لارې په 2 غونډه کې موافقه وشوه. د ملي امنیت شورا ویان جاوید فیصل په یوه ویډیویي پیغام کې چې پرون خپور شو وویل طالبانو منلې ده چې په نږدې راتلونکي کې په هیواد کې دننه له حکومت سره مستقیمې خبرې وکړي.
پرونی ویډیو کانفرنس کې طالبانو ومنل چې په نږدې راتلونکو ورځو کې به د افغانستان له اسلامي جمهوري دولت سره په افغانستان کې مخامخ خبرې ولري، تر څو د جمهور رئیس له فرمان سره سم د زندانیانو سن صحي وضعیت او د کورونا پر وړاندې د هغوی اسې پذیرې ته په کتلو سره تر هغه وروسته چې طالبانو ډله او خپل زندانیان دا تضمین وکړي چې بیرته به جنګ ته نه راګرځي، سل تنه زندانیان د مارچ 1 پورې د بشري خواخوږۍ له مخې خوشي شي.
د طالبانو د سیاسي دفتر ویاند هم ومنله چې په لومړي ګام کې به د 200 تنه بندیان خلاصيږي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د 4 شنبه په ورځ پر ټویټر په یو پیغام کې وویل افغان حکومت او طالبانو موافقه کړې ده چې له دواړو خواوو د بندیانو خوشي کېدل به د مارچ له 1 نیټې پیلېږي. ښاغلي خلیلزاد په دې برخه کې پرمختګ مثبت بللی دی.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي له خلکو سره یو متر فاصله وساتئ، سو کورونا وایروس تاسو ته سرایت ونه کړي.
لازده رادیو غرمنی خبری مجله اوري. که څه هم د کورونا وایروس له کابل په نړۍ کې زرګونه خلک مړه شوي دي او همدارس په افغانستان کې هم تر اوسه 3 کسان وژلي، خو د روزګان ولایت زیات شمیر خلک په دې باور دي چې دا وایروس تر دوی نه رسیږي. که څه هم دیني عالمان له خلکو غواړي چې یا د ناروغۍ څخه د ژغورنې لپاره د روغتیایي کارکوونکو لارښوونې عملي کړي، خو د ازادۍ راډیو د خبریال شریف الله شرافت په راپور کې به واوري چې ولې په دې ولایت کې خلک له کورونا وایروس څخه نه ویریږي.
که څه هم د کورونا وایروس له امله په نړۍ کې زرګونه خلک وژل سوي او دغه راز په افغانستان کې هم 3 تنه وژلي، خو د اروزګان په ګډون د افغانستان په زیات شمیر نورو وروسته پاتې ولایتونو کې یو شمیر خلک په دې باور دي چې د کورونا وایروس د مسلمانانو لپاره نه دی او دا وایروس یوازې د کفارو لپاره دی. نقیب الله او سردار ولی د هغه کسانو له جملې څخه دي چې د کورونا وایروس ټوکی ګڼي او وایي دا وایروس د مسلمانانو لپاره نه دی.
د دې لپاره موږ راغلي یو چې دغه اجمولي صاحب موږ ته دغه د کرونا ویروس په اړه دغه دعاګانې راکوي، نو زموږ عقیده هم داسې جوړه ده چې موږ دغه دعا ته یقین لرو او دا دعا به انشاءالله زموږ د شفا لامل ګرځي او مسلمانان چې تشویش نه کوي انشاءالله زموږ تاسو سره الله تعالی ملګری دي او هغه به موږ تاسو ته شفا راکوي او د هر مرض څخه مخنیوی به
وکړي. یا زه مسلمان یم، زه باید هیڅکله د کرونا ویروس څخه ونه بیریږم. د کورونا وایروس څخه باید دغه کسان وبیریږي چې پر الله جل جلاله باندې ایمان نه لري. هغه کسان چې ایمان نه لري کفاري هغه د کورونا وایروس څخه بیریږي. هیڅ مسلمان د کورونا وایروس څخه هیڅ وخت کې هم نه بیریږي.
خو دیني علما بیا د خلکو دا خبرې ردوي چې ګڼي ناروغي او پکیر بیا د کورونا وایروس دي مسلمانانو ته نه انتقالیږي. مولوی حمدالله عبدالی پر خلکو ژغ وکړ چې د قران کریم د تلاوت سره سره باید خلک د ډاکټرانو سپارښتنې هم په نظر کې ونیسي او تر خپل وسله یاد وایروس څخه ځان وساتي.
چې په قول د مبارک علی السلام خبر نه دي دوی وایي چې رب کړي هغه کیږي، بیا شک چې رب کړي هغه کیږي. الله وایي لعلکم تتفکرون فی الدنیا والآخرة. ای زما بندگانو، فکر به هم د دنیا په عمرو کې وای ام بیا د آخرت په عمرو کې وای. داسې به نه کېږي چې ته بیا فکره غافل د هر څه نه خبره پاتې و چې رب را سره کړي واغ به اوس
له دې سره روغتیایي کارکوونکي بیا وایي ویروس او یا هم ناروغي کافر مسلمان نارینه ښځینه او یا هم ماشوم نه پیژني او ټول ورته یو شان دي. د دغه ولایت د عامي روغتیا سرپرست ډاکټر محمد داود وایي که خلک د یاد ویروس سره دغه ډول بې پرواسي نو د زرګونه خلکو ژوند به له خطر سره مخامخ سي.
وا تقریبا د کرونا د ویروس د مریضانو لپاره موږ لس بستر فعاله بستر لرو سره د تجهیزاتو سره نوکریوال هم موجود دي 24 ساعته نوکریوال موجود دي. فعلا ولایتي روغتون کې هم د سکرینینګ پروګرام شروع شو چې هغه ته مم ترمامیتر ورکړي چې هغه خپل مریضان سکرینینګ کوي چې د مریضان کرونا باندې مشکوک وي هغه معرفي کوي ولایتي روغتون ته. همدارقم هغه قندار روزګان پر لارې باندې هم زموږ یو صحیح ټیم درې نفره دی حالت مجهز ولاړ دي هغه هم ترمامیتر لري هغه هم سکرینینګ کوي.
اوس مهال په ټول افغانستان کې په کرونا یا کووید 19 ویروس باندې څلور اتیا کسان اخته دي او دغه راز د یاد ویروس له کبله درو کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړي او په ټوله نړۍ کې بیا زرګونه کسان وژلي او په لکونه نور په اخته دي. د عامې روغتیا وزارت تېره ورځ خبرداری ورکړ که خلک د کرونا ویروس جدي ونه ګڼي نو تر 5 میاشتو پورې به په دغه ویروس باندې 16 میلیونه کسان اخته سي او نیمایي خلک به یې ژوند له لاسه ورکړي. دا په داسې حال کې ده چې په اروزګان ولایت کې تر اوسه پورې د کرونا کومه مثبته پیښه نه ده ثبت سوې. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اروزګان.
په اروزګان ولایت کې د کرونا ویروس په اړه د ناوړه پوهاوي او د دینی عالمانو د سپارښتنو په اړه راپور مو اورېده. متحد ایالاتو چې په بیلابیلو هیوادونو کې پوځي اډې لري د کرونا وایروس له کبله د خپلو پوځي ځواکونو تګ راتګ درولی دی. د دې بندیز له کبله چې د چهارشنبې له ورځې پیل شو لسګونه زره امریکایي پوځیان چې ټاکل شوی وه خپل هیواد ته ستانه شي یا د رخصتیو لپاره او یا د نوبتي تګ راتګ لپاره له خپل ځایه اوس نشي خوځېدلی. آیا د امریکا د دفاع وزارت دا پریکړه به د امریکا او طالبانو ترمنځ د موافقې په اساس له افغانستانه د امریکایي ځواکونو پر وتلو هم اغیز وکړي؟ د دې پوښتنې ځواب په دې راپور کې واورئ چې اسمت څاروان چمتو کړی.
د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزارت د کورونا یا کووید 19 د خپرېدو د مخنیوي په خاطر له هیواده بهر د خپلو پوځیانو لیږد رالیږد درولی دی. امریکا په ګڼو هیوادونو کې پوځیان لري او هر څه موده وروسته دا پوځیان بیرته خپل هیواد ته بیایي او پر ځای نور ځواکونه استوي. پینټاګون وایي د ځواکونو په لیږد رالیږد کې به دا ځنډ دوه میاشتې وي او له کبله به یې شاوخوا نوي زره بهر میشت امریکایي پوځیان اغیزمن شي. خو له دې سره سره به له افغانستانه د امریکایي پوځیانو د وتلو پر مهال ویش اغیز ونه لري. د امریکایي پوځیانو د خوځښت بندېدو امر د مارچ له 15مې یعنی د چهارشنبې له ورځې عملي شوی او له کبله یې هغه پوځیان چې ټاکل شوی وه د چهارشنبې له ورځې څخه تر راتلونکو شپېتو ورځو پورې خپل هیواد ته ستانه شي او همداراز له امریکا څخه بهر ته د نورو پوځیانو تګ درول شوی دی. د پینټاګون له بیان سره سم تمره چې دا پریکړه حاضردمه له افغانستان څخه د امریکایي پوځیانو پر وتلو اغیز ونه کړي. د فبروري په 9 نیټه په دوحه کې د امریکا او طالبانو له موافقې سره سم ټاکل شوی دی چې په 115 ورځو کې 4,600 امریکایي پوځیان له افغانستانه ووزي. د امریکا د دفاع وزارت په پریکړه کې هغه پوځیان استثنا ګرځول شوي چې درملنه کیږي او همداراز د هغوی د کورنۍ غړي او د سمندري ځواک هغه ځواکونه چې تر 14 ورځو زیات وخت د ترانزیت په حال کې تیر کړی وي. د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې تر اوسه پورې د 228 امریکایي پوځیانو کورونا وایرس تایید شوی دی. د سه شنبې په ورځ په افغانستان کې د ناټو تر مشرۍ لاندې ځواکونو په یوه خبر پاڼه کې اعلان وکړ چې په دې هیواد کې 4 پوځیان په کورونا وایرسو اخته دي. په خبر پاڼه کې ویل شوي په کورونا اخته پوځیان په وروستیو ورځو کې افغانستان ته تللي وو او د دې لپاره چې پرې شک کېده له نورو پوځیانو جلا ساتل کېدل. د ناټو له خبر پاڼې سره سم شاوخوا 1500 بهرني پوځیان په وروستیو ورځو کې افغانستان ته تللي او د احتیاطي تدابیرو په خاطر په جلا ځای کې میشوي دي. ناټو نه دی ویلي چې دا څلور سرتیري چې په کورونا اخته دي د کوم هیواد اتباع دي، خو په افغانستان کې د شاوخوا 14,000 ډیره بهرنیو پوځیانو لویه برخه امریکایي پوځیان دي. د چهارشنبې په ورځ د امریکا دفاع وزارت اعلان وکړ چې د پینټاګون په مرکزي ودانۍ کې د کورونا لومړنۍ مثبته پیښه تایید شوې ده. پینټاګون له وړاندې څخه لا پر ځینو بهرنیو سفرونو بندیزونه لګولي دي. د دې وزارت چارواکي وایي د امریکایي ځواکونو په لیږد رالیږد کې محدودیت به سبب شي چې تر دوو میاشتو پورې نوي زره پوځیان له خپل ځایه ونه خوځي. د روټرز خبري اژانس ته راپور پر اساس د متحدو ایالاتونو دفاع وزیر مایک اسپر ویلي د دې کار هدف دا دی چې د کورونا وایرس له یوه ځایه بل ته انتقال نشي او له کبله نور خلک په دې وایرسو اخته نشي.
ازادي راډیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
تازه ارقام ښیي چې متحد ایالات د نړۍ په کچه تر ټولو زیاتې د کورونا وایرس مثبتې پیښې لري. د جانز هاپکنز پوهنتون د شمیرو له مخې متحدو ایالاتو کې د کورونا پیښې له 15 اتیا زرو اوښتي دي. چین او ایټالیا بیا د کورونا د پیښو له اړخه دوهم او دریم ځای لري. په دې اړه جزئیات اسدالله لودین اوروي.
په امریکا کې د کورونا وایرس د ناروغانو شمیر او له دې امله رامنځته شوې مړینه د نړۍ په کچه تر ټولو لوړې سطحې ته ورسېده. دغه هیواد کې د کورونا د مثبتو پیښو شمیر 15500 ته ورسید او د دغه ویروس له کبله تر اوسه امریکا کې 14000 کسان مړه شوي دي. تر ټولو زیاتې پیښې د امریکا په نیویارک ایالت کې رامنځته شوې. له امریکا وروسته چین او بیا ایټالیا د کورونا ډېرې پیښې لري چې چین کې یې شمیر 1800 او ایټالیا کې 8509 ته رسیدلی دی. په چین کې د ناروغۍ 3291 کسان او په ایټالیا کې 8215 کسان مړه کړي دي. د مړینې له اړخه امریکا او ایټالیا دواړه له چین نه مخکې شوي دي. هغه هیواد کې چې د لومړي ځل لپاره کورونا وایرس په 13 دسمبر میاشت کې وموندل شو. امریکایي چارواکو ویلي د دغه هیواد په ټولو 500 ایالتونو کې د کورونا وایرس د معاینې بشپړ امکانات شته او تر اوسه 5.5 لک ټیسټونه ترسره شوي دي. ټاکل شوی د چینن د امریکا استازو جرګه غونډه وکړي او تمه ده چې د کورونا د مخنیوي لپاره د 2.2 تریلیون ډالر بودیجه تصویب کړي. دا تاریخي بودیجه تیره ورځ د سنا له لوري تصویب شوه. د استازو جرګې مشر نانسی پلوسی پرون د استازو جرګې له غړو وغوښتل چې دا بودیجه له ځنډ پرته تصویب کړي. تر دې مخکې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ له استازو جرګې غوښتي و چې بودیجه تصویب کړي او چې هغوی یې تصویب کړي دای به یې له ځنډ پرته توشیح کړي. په دې وروستیو کې ملګرو ملتونو هم 2 میلیارد ډالر له مخ پر وده هیوادونو سره د مرستې لپاره ځانګړي کړل چې له کورونا سره مبارزه چټک کړي.
ستاسو له پیغامونو
زابل ولایت خاکابغان ولسوالۍ نه علي کنیولی دا موږ دلته په زابل ولایت کې خاکابغان ولسوالۍ کې تقریبا تر میاشتې راهیسې یو 3500 کسه له ایران څخه راغلي. موږ له حکومت له مشرانو دا غواړو چې زموږ لپاره یوه شبخانه یو څه ډاکتران ولېږي. دلته نه ډاکتران شته نه یو شبخانه شته نه داسې تدابیر شته چې کورونا د وایرس یو معاینات وکړي. موږ له ډېر هغه سره مخامخ یو اوس هم یو 3-4 نفر نیولې دي تر زابل مرکز پورې رسیدلی دي. نو اوس موږ دا غواړو چې موږ د پاره یو څه تدابیر ونیسیږي. السلام علیکم. دا ما خبر دی له زابل له مشرانو ورسی
لپاره د ولایت هغه ساده ولسوالۍ م دغه د کورونا مرض چې دی معلوم نه دی. بعض هلته خلک سره نیولې معلومات یې نهشته چې ته کوم مریض یې. نفر یې بعضې وژلې بعض یې معلوم نه دی او تشخیص یې نه کوي او ډاکتر ته نه ځي. مالدار خلک دي بس وایده غاړه ده او غاړه ده بالا معلومات نه کوي. دغه که چېرې خدای نه کرده دغه ازایش پیدا کوي او پسې ډېر څه خرابې به وکړي. هغه اطراف نه هغه ښارونه مارونه مګر په دغه دغه شي دغه اطراف ته باید چې نه دولت پاملرنه وشي. زما پیغام چېرته چېره د ستیامه ولوی مقامات ته ورسېږي چې دغه بعض ځای ته د ډاکتران آواز لکه غورماش لکه چلګزی لکه شیخ دغه اطراف دی مندکان د طالبانو دی. دلته څوک ډاکتر ته نه ځي نه لاسرسی ورته لري نه مالدار نه پوهېږي هم نه چې دا څه شي دی چې نه د هغه د پخوا غاړه ده. هغه د پخوا غاړه سړی ته ورته وایي تاثیر هم نه پر کوي. همخه مشا الله ممل څه دغه کوشش وکړي دا خلک بېخي تباه کېږي.
ستاسې پیغام ستاسې نظر.
زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. قدرمن اوریدونکو، شیبه وروسته روغتیا د ژوند شتمنی دی. ازادي راډیو ځانګړی پروګرام د خبرونې په دوهمه نیمایي کې خپریږي، خو له هغه مخکې د خبرونو لنډیز واورئ. په ننګرهار ولایت کې د کورونا ویروس لومړنۍ مثبته پیښه تایید شوه. د ننګرهار والي نن رسنیو ته په جلال آباد کې وویل چې په دې ویروس اخته کس په دې وروستیو کې سعودي عربستان ته د عمرې حج لپاره تللی و. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتیرش وایي چې له ایران څخه د افغان کډوالو راستنېدل یوه ډېره ستونزمنه مسله ده. ګوتیرش تیر ماښام له ولسمشر اشرف غنی سره په ټلیفوني خبرو کې ویل له ایرانه د زرګونو افغان کډوالو راستنېدل چې د کورونا ویروس د سرعت باعث کېدی شي یوه ډېره لویه ستونزه ده. د پکتیا سیمه ییز چارواکي وایي د سید کرم ولسوالۍ په عثمانخیلو سیمه کې افغان ځواکونو یو موټر بم شنډ کړی دی او وایي چې طالبانو د موټر بم په پکتیا ولایت کې د یو لوی تروریستي برید لپاره چمتو کړی و. تکل شوی چې د امریکا د استازو جرګنن په خپل غونډه کې د کورونا وایروس د مخنیوي لپاره د 2.2 تریلیون ډالرو بودیجه تصویب کړي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ ژمنه کړې چې د لایحه بل تصویب وروسته به ځنډه توشیح کړي. او تازه ارقام ښیي چې متحد ایالات د نړۍ په کچه تر ټولو زیاتې د کورونا وایروس مثبتې پیښې لري. د شمیرو له مخې د کورونا ویروس د ناروغانو شمیر په متحده ایالاتو کې له 15,000 اوښتی چې ایتالیا پسې او ورپسې دریم چین دی.
روغتیا د ژوند شتمني.
د لوی او مهربان الله په نامه د ازادي راډیو درنو اوریدونکو په سلامونو نیکو هیلو مو هرکلی کوم. هیله مند یم روغ جوړ خوشاله رم اوسئ او د روغتیا د ژوند شتمنۍ خبرونې مینوالو، په دې خبرونه کې چې نن مو د کورونا ناروغۍ په اړه ټاکلې ده، نو کولی شئ تاسو هم د موږ سره په خبرونه کې اړیکه ونیسئ او کچېرې پوښتنې لرئ خپلې پوښتنې هم مطرح کړئ. له موږ سره به په خبرونه کې ډاکټر صاحب فرید الله عمری چې د انتنی ناروغیو متخصص دی او غوی بول موږ سره ووسی او د تاسو پوښتنو ته سوالونو ته ځواب ورکړي. د اړیکې شمیرې دی 0999 40 15 40 او 0999 42 55. د پدې وروستیو کې دا چې د کورونا ناروغي ډیره سوې ده او خصوصا په افغانستان کې هم نن لس پیښې نورې هم ثبت شوی چې په ټوله کې البته څلور دیرش پیښې کېږي او دغه پیښې په هرات، بادغیس، سمنګان، بلخ، کابل، کاپیسا، لوګر، غزنی، زابل، دایکندي او قندهار ولایت کې ثبت شوی دي چې دوه موارد په کابل کې او د دې ترڅنګ 240 نور مشکوک کسان هم شتون لري. کېدای شي چې په دوه منځ کې هم البته ځینې موارد ووسی. نو هیله ده چې تاسو هم په خپلو ځانونو باندې پام وکړئ او دا چې د کومو غذاونه استفاده وکړئ، ځانونه څنګه البته په کورونو کې قرنټین کړئ یا څنګه کولی شئ په کورونو کې پاتې شئ، په دې اړه بورډ ډاکټر صاحب نډیر زیاتې پوښتنې ولرو. د یو شخص قرنټین کېدل په کور کې او دا چې کله په کور کې قرنټین کیږي کوم موارد باید په نظر کې ونیسي او کوم موارد باید په نظر کې ونیول شي او د ترڅنګ د کوم شیانو څخه استفاده وکړي او کوم خواړه وخوري او د دې ترڅنګ ځینې نورې پوښتنې شته دي چې له ډاکټر صاحب نه به وپوښتو. ډاکټر صاحب سلامونه، وخت مو په خیر. په خیر اغلی خبرونې ته.
مننه دادی صاحب، زه هم په خپل نوبت سره خپل نیکی هیله او سلامونه د آزادۍ محترم رادیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته وړاندې کوم او په دې هیله چې روغ او جوړ او صحتمن اوسئ.
ډیره زیاته مننه ډاکټر صاحب عمری. کچیرې په سر کې په دې اړه راته ووایاست چې د کورونا ناروغۍ البته مخ په روانه ده او همدغسې جریان لري چې ډیری هیوادونه یې نیولي دي او د دې ترڅنګ افغانستان ته هم بالاخره راورسېده او ما چې هم کوم امار ترلاسه کړي دي لس تنه نن په دغه ناروغۍ باندې اخته سوي دي او په دې اړه راته وایاس چې یو شخص یا یو څوک څنګه کولای شي خپل ځان په کور کې قرنټین کړي او کوم موارد او کوم موارد باید په نظر کې ونیول سي؟
او ډیره مننه د دې ځای ډیره ښه پوښتنه ده. هغه کسان چې مثلا د خپل ځانو قرنټین کوي یا د نورو وګړو سره د په تماس کې وي چې نه هغه بل خصوص د چین مملکت یا د هند یا د ایران راغلی وي او همدارنګ د کرونا ناروغي لري یا د هغې تر څنګ د وګړو سره چې د کرونا ناروغي هغې د لور د هغې سره په تماس کې وي دا نور وګړي د کوشش وکړي چې په کورو کې مثلا خپل دوستان خپل ځانونه قرنټین کړي. یعنی قرنټین په دې مانا باندې چې هغه د کوره د بهر نه وځي، که چیرې بهر هم وځي هغه شرایط ځان لري چې وروسته په هغې باندې خبرې کوو. د کور په داخل کې دی باید کوشش وکړي دا کسان چې حداقل باید یو ماسک واچوي په ځانګړی اتاق وي او همدارنګه دی چې د هغه کاشوغې پنجې او ګیلاس څخه استفاده کوي سره د ماسک هغه باید ځانګړي ګوښي وي دی ته او کوشش وکړي دی که چیرې دخانیات یا د سګرېټ و نسوار او همدارنګه نور عملونه لري دې څخه استفاده کوي، ډېر د باندې نه وځي او هغه د شخصي مثلا نور چې په تشناب کې په کاریږي لکه ځان پاک او پیساب صابونو شامبو کې سه دا شام باید ګوښي وي دی دپاره او دی د ډېر کوشش وکړي چې د یو متر فاصلې څخه نږدې باید نورو وګړو ته. نو په دغه حالت کې دی کولای شي چې هم خپله روغتیا او هم د نورو وګړو روغتیا وژغوري د ختمو کمرض څخه.
بله ډاکټر صاحب، یو نفر مثلا فکر وکړي چې په همدغې ناروغۍ باندې اخته دی، نو هغه د دې دپاره چې نور په دې باندې اخته نشي په کور کې باید کوم موارد په نظر کې ونیسي؟ تاسو مخکې دې ته اشاره درلوده چې یو متر نه باید ورته نږدې نشي، د قاشوغ، پنجې، روی پاک، شامپو، د دو ټولو مواردو نه چې یو بل کس ترې استفاده کوي هغه باید ترې استفاده ونه کړي. په افغانستان کې موږ غس کورنۍ لرو چې په یو وتاق کې 15 نفره، 4 نفره یو ځای ویده کیږي یا په یو کور کې ژوند کوي، نو دوی څنګه کولای شي ځان قرنټین کړي؟
دغه دا هم ډیره ښه پوښتنه ده. خو دغه وګړي چې مثلا په کور کې قرنټین کوو، اول بروش په عمومي صورت سره دغه وګړي په درې کټګوري باندې ویشو. یو هغه کسان دي چې مثلا د نورو ناروغانو سره دی کانټاکټ لري، یعنی هغه د کرونا ناروغۍ درلوده او دوی کانټاکټ لري، دوی قرنټین کوو. یو هغه کسان دي چې دوی صحي وضعیت ښه دی، چې دوی صحي وضعیت ښه دی لیکن د کرونا ټیسټ یې مثبت راغلی دی، یعنی دوی د کرونا ناروغۍ لري. دا کسان دي. یو هغه کسان دي چې مطلقا یعنی شور مختل دی، حیاتي علائم مختل دي، هغه په روغتونونو کې قرنټین کیږي او بسر کیږي. نو دغه وایي چې کله موږ په کور کې قرنټین کوو، دې به لومړی قدم کې زموږ هدف معلوم شي دا کوم ناروغ دی. دې ټیسټ مثبت راغلی دا به قرنټین شي. په هغه صورت کې دې د کورنۍ څخه خواهش کوو، دې د کورنۍ څخه هیله کوو چې هغه د پوره حداقل یو اتاق او یو تشناب ورته ګوښي کړي، که چیرې تاسو خبره به بیا هم مشکل ولري، یعنی چې دوی بسته فامیل د یو اتاق څخه استفاده کوي، یعنې دې ته لاسرسی دی ونه لري چې یو ګوښي تشناب او ګوښي کوټه د ناروغ لپاره آماده کړي. په هغه صورت کې د اکثریت لویو ولایتو کې د عامې روغتیا محترم وزارت روغتونونه ورته مختص کړي دي، د هغې سره د پیسو باندې مراجعه وکړي روغتیایي مرکز ته. نو هغې دغه سهولت ورته په روغتون کې برابرولی شي، اګر چې د کسان د روغتون بستر کول ته هم ضرورت نه لري. نو په هغه صورت کې که دوی مشکل ولري، نو په هر روغتون ژې مراجعه وکړي، هغه دوی ته هغه دقیق آدرس ورکوي. د بېلګې په ډول په کابل کې د افغان جاپان روغتون کېلم، په دې کې زه فکر نه کوم چې داسې کسان د بستر وي، خو که چېرې دا ستونزه ولري په کابل کې حتما د دې لپاره هغه شرایط مهیا کوي او دوی بستر کوي هلته.
بله مننه ډاکټر صاحب، د تاسو پوښتنو ته به بیا هم راشو او د تاسو ځوابونه به واورو. خو اوس به هم اوریدونکو ته وخت ورکړو چې اوریدونکي څه پوښتنې لري. تاسو په لاین کې اوسئ، اوریدونکي را اخلو. بله سلام، وخت بخیر، جوړ بخیر، سات مو ښه دی؟
وعلیکم السلام مرسل جان، نیکی سلامونه احترامات تاسو ډاکټر صاحب ته، د ازادي راډیو ټول قدرمنو اوریدونکو ته معافیر منې کوم.
ډیره زیاته مننه ورور، مهرباني. کومه پوښتنه مو درلوده؟
مننه ژوندۍ وو ته ډاکټر صاحب ته خندا پوښتنه ده که یو کس په کورونا اخته یې، څنګه کولای شي چې موږ د دې ژر وپیژنو او چې دې موږ د روغتونو پورې رسوا هغه کومې لازمې اړتیاوې چې موږ د سره ترسره کوو؟ بل ډاکټر صاحب ته دا پوښتنه ده، پرون
رئیس چې زیم کنه زما در دا پوزې دا مړي وبلل راځي او پر سر به هم سره درد دی خدای نه کړه دا تاسو ته جمعه دوا چې زه خو کورونا نه منولې.
بله ډیر زیاته مننه ورور. څه ښه دی چې موږ خپل ځانونه قرنټین کو او یو ځای ګوښه ووسو ترڅو چې ډاکټر صاحب تاسو ته ځواب درکړي او تاسو هم پرې پوه شئ چې واقعا البته قرنټین کولو ته ضرورت لري یو کنه. ډیر زیاته مننه ډاکټر صاحب تاسو ته درځو. او ورور مو پوښتنه درلوده وای څنګه موږ پوه شو چې یو نفر په دغه ناروغۍ باندې اخته سوی؟ لومړی پوښتنه
کرونا خطرناک واژون کې ناروغي ولري ورته پیدا کیږي خدا نه خواسته ما اول خدای ته معلوم نه ده که بیا هم چې په دې باندې مشکوکیږي بیل کوشش وکړي چې د هغه امبولانس ته زنګ ووهي مثلا د کچیرې په کابل کې وي د کابل کابل امبولانس سره دی اړیکې ټینګې کړي نو دوی ورسوي. خو که چیرې مثلا دا سهولت موجود نه وي دوی د هغه پرایویټ یا د شخصي ترانسپورت څخه استفاده کولی شي یا شخصي موټر څخه. خو هغه کسان یا هغه وګړي چې دغه ناروغ ته موټره پورې انتقالوي په شمول د ډریور دوی باید ماسک ولري او ادې تر څنګ ډېر کوشش وکړي چې خوله په خوله د ناروغ سره کښېنني حداقل یو متر فاصله ځینې ونیسي او ادې تر څنګ دوی د کوشش وکړي چې یو پیشبند هم ولري. که چېرې پیشبند هم ونه لري دغه عادي دسکش طبي دسکش چې په عوام اصطلاح سره ووایو دا حتما شتون لري نو هغه باید په لاسو باندې وي او دا ناروغ باید انتقال کړي وروسته د هغې څخه چې دی هغه روغتیایي مرکز ته رسي. اوس د عامې روغتیا وزارت ټولو روغتیایي مرکزونو ته عام پوهاوی ورکړی دی د بېلګې په ډول مثلا کله یو موټر کې تاسو یو مشکوک ناروغ راځي هغې ډرایور ته هم عام پوهاوی ورکوئ چې وروره سترګو توره تا په دې موټر کې مشکوک ناروغ راوړی دی کرونا دا موټر به دی کلور باندې لیکنه وی هغه د کلور طریقه ډیره ساده او اسانه ده او په هر ځای کې پیدا کیږي. هغه معلول بورخه چې مثلا په سره قانون تاسو ته پر شر 15 کلور معلول جوړولای شي او موټر به دا پښکوي او هغه نور وګړي به خپل لاسونه پاک مینځي. لیکن هغه وګړي هم مشکوک شول د کوم ناروغ سره چې هغه روغتیایي مرکز پورې تللی دي او دغه ناروغ را سوالای دي دا هم مشکوک شول دا به هم ادا د دې ټیسټونه منفي هم دي. څوار د سره د پاره به په خپل کورونه کې ځان قرنټین کوي. قرنټین په دې مفهوم ده کېدای شي زموږ دوستان دې منفي مسیج واخلي چې د قرنټین سمره فقط په کور کې به ځان ساتي نور وګړو سره خپل غیر غیر ما ورکوي لاسونه ما ورکوي مخ کول ما ور سره کوي حداقل یو متر فاصله واخلي لکه مخکې چې ول خپل شخصي وسایل دا ګوښه کوي ځنه نو په دوه صورت کې به هم دې ناروغ مشکل حل وي د روغتیایي مرکز پورې سي او هم به دې مشکل حل وي. او دې تر څنګ دا غوړ چې پښتنه وکړه چې مو د پوز څخه اوبر دي نه د سترګو توره هر چاله پوز نه چې اوبر شي یا تبا ولري یا توخی وش توخی ولري دا په دې معصوم نه ده خدا نه خواسته چې د کرونا په خطرناک واجی.
بله
دلته یو لر نور ناروغي هم شتون لري چې په لومړي کې د کرونا ناروغي با د هغې څخه بیل شي یا تشخیصی تفریقی شي چې هغه ناروغي لکه زکام عوام اصطلاح باندې سینه و بغل او نور د ریسی ناروغي دا با تشخیص تفریقی شي ورسره دغه په منفي خاطر راشي چې کیدای شي کرونا هم په دې صورت کې هم دا دې ډیر کوشش وکړي کچیر دا خپل شخصي دلته هم مراعات کړي به د بیلګې په ډول چې پاسه هم په دې باندې خبرې کوو خپل خپل ځان به ګوښه کوي څوته به لاس نه ورکوي خپل اول به نه کوي او دې تر څنګ چې کله د کوره د کوټینې باندې راوځي د ماسک څخه به استفاده کوي او همدارنګه د ډېر تاکید چې کېږي د لاسو په مینځلو باندې حداقل د 60 ثانیو لپاره به خپل لاسونه په پاکو اوبو او صابون سره مینځي. که چیرې دی د هاندراپ یا د نوې مایع چې استفاده کوي په طبي ځایو کې دې ته لاسرسی ولري ادې څخه به استفاده کوي او همدارنګه هغه ځای کې چې ډېره ګڼه ګونه ده بیروبار دی بازارونه دي د هغه هلته به د رسامات څخه ډډه کوي ځکه دای هم مشکوک دی او په دې صورت کې چې خپل دای خپل ځان وقایه کوي دی په دې وخت کې هم د ځان خپل ځان د کورونا د نورو خطرناک ناروغۍ څخه ژغوري او هم نور وګړي ژغوري او همدارنګه دې کوشش وکړي په کورو کې د هغه رژیم د خوړو څخه استفاده وکړي چې هغه خپل ترکیب کې په کافي اندازه ویټامین سي لري. نو انشاءالله په دې صورت کې به بیا هم هم د مشکل حل شي او هم د نورو وګړو مشکل به حل کړی وي.
ډیره زیاته مننه ډاکټر صاحب. هم اړیکې ته ورسو او اوریدونکو پوښتنو ته. سلامونه، وخت به خیر. جوړ به خیر. مهرباني، څوک له کوم ځای نه اړیکې نیولې؟
بله، سلام علیکم.
حمد مهرباني پوښتنه مو
احترامات علیکم.
علیکم سلام، مهرباني.
پښتنه به ډېر خلاله سن مې زه خو دې تفصیه کې دې لباس سره به څنګه کو په لباس باندې خوم دا وی ته کپلو باندې دا کېږي نو دا هم به تورز کې څو ځلې ومې زو او څنګه دا څه څه مې راپوښتنه
ډېر سي اته مننه ډېر ښه پوښتنه مو مطرح کړه حمد صاحب. مهرباني ډاکټر صاحب.
د حامد نور ډیره ښه پوښتنه مطرح کړله. یعنی کورونا خو به موږ د بغې د لاسو په خاطر خو به لاسونه پرېمینځو، لیکن زه د ورور ته داسې وایم چې او د سترګو توره اکثر اوقات هغه انتانه چې د خولې او د پز لاره انتقالېږي د هغې عامل یا سبب چې وي د لاس وي، یعنې هغه لاس انتان خولې او پز د لاره انتقالوي. نو په دغه صورت کې چې موږ همیشه ټینګار کوو چې تاسو فاصله ولرئ، په دغه فاصله چې ولرئ که چیرې هغه نفر تاسو مخامخ در توخیږي یا پرنجیږي، نو په دغه صورت کې هغه ویروس تاسو نه شي رسیدلی چې تاسو کالای باندې کینی. او د دې تر څنګ اولین لاره د انتقال چې ده هغه چې سبب ګرځي هغه لاس دی. یعنی که چیرې تاسو لاس پاک وساتئ، لاس بیا د اقل د ورځې د شل نه د دېر ځله پورې پرېمینځئ او په حد اقل د شل ثانیو پورې پاک اوبو صابون سره دې په خطرناک ناروغۍ څخه ځان ژغورلی شئ. لیکن جامې کله چې تاسو مشکوکېږئ هغه جامې کولی شئ چې تبدیل کړئ. خو یا هم زه تاکید کوم چې د کرونا خپله باندې د ویروس چې دی دا یو ورنۍ ویروس دی، دې وزن ډېر دی. یعنی د دېرش نه د اوویشت نه تر دو دېرش کې پورې وزن لري. او همدارنګه د ورنۍ په ویروسونو کې د کرونا ویروس چې دی دې یعنی هغه قطر لوی دی، د سلو نه تر سلو څلوېښت نانومتره پورې قطر لري. په دې خاطر باندې دې وزن ډېر دی. یعنی که چېرې پرنجېږي هم هغه موقعیت ته نه رسي او په ځمکه باندې لویږي. او هغه څېړنې تحقیقات چې اوس تېرن روان دي روسه پوری داسې ویل کېږي چې کیدای شي د کرونا ویروس په آزاد هوا کې د لسونه تر دولس ورځو پورې ژوندی پاتې شي. خو دی په مختلفو په بل خصوص په هغه دوی باندې چې مثلا اوسپنه وي هغه یې ښودلی دي. لیکن د کالیو په باره کې کومې څېړنې تحقیقات چې روان دي روسه دا نه ده معلومه کړې. خو بیا هم لمر بهترین انتیسیپتیک دی. یعنی زموږ جامې او کالی همیشه دل مر سره مخامخ وي. یعنی که دیش لمر مقابل که هم دا ویروس لمن دلار شي. خو زیاتر واقعات اکثریت واقعات چرا منسکیگی هغه دل لاس طریقی نه، یعنی دا ویروس انتقالی خود تا او پا هم دی خاطر بانده در WHO یا در نره صحی سازمان دل لاسو نریوال او راز که پغیه بانده دیر مصارف دی هر کال پتور نره که لمن دی پده هیله بانده چه حامد ورور خپل پختن زواب تنو تا آخر سرین
انشالله. سلامونه، وقت بخیر. میره بانی چوک لکم زیر مری کنی ولی
سلامونه مخترم تو تا دکتر صاحب تا افغانستان زخمی بود تاونم بکنم
دیر زیاد تماننه
مانند افر که قدل هدی وردگه ملکه کل سوانه اینه پلی که اصول شد
وردگ سب میره بانی کولیش پختنم و مطرح کلی
مانند دو مخترم دکتر صاحب نمی پختنه دا غدا تو بول رو تا تو سیمو که ایچه نمی بوله تا سه رون اجوند که زیادتر هم مثال که دو مریضه ایگه من مبتلاش یه غد دو جامعه نه مثال نه واری چه لدیشی یا مثال دی جمعت نه تاگ یا یو دای که دی نفتی نو اغا بخل دان مثال نکیوی چه کرنتینی که دو دفار آیده دست آن بید پاکن هسته چه اغا کن کسان برو پلاتو سیمو که جمعت که چه اغا دسته مثال پا عملی بانه وار که دو کارت
منه نده تاسونه واردک سه منه نکو بله دکتر سه بیو بل آوریدون که به هم را واخلو بیا با تاسو درشو. سلامونه، وقت بخیر.
السلام علیکم. فرخای جوړه.
علیکم سلام. مهرباني لمړی د دې رادیو غږ ټیټ کړئ وروسته دغه خپل ځان را وپیژنې.
اختر تلاشی ما د خوست ولایت څخه
تلاش ورور. مهرباني خپل پوښتنه مو مطرح کړئ.
خو ډاکټر صاحب د پښتون آزاد لکه کوم وایروس څه کنه لکه دا چې یو نفر ونی څه لکه دا بل بیا دوباره هم دا مرض بیا راځي په کنه پرځي.
ډیر زیاته مننه د تاسو نه ډاکټر صاحب. تاسو خود وردک صاحب پوښتنه واخیسته که څنګه؟
بله.
مهرباني ډاکټر صاحب.
او زاده سیب ده وردک سیب هم ده توصیه ده چه وردک سیب تاس کوشش وکیه چه همده ده زاده از این محترم رادیو تخط و تاس کن مسیجون و پیامون آر ویه هیغی تا کوشش وکیه چه عملی برامر که هقل که مثلا خدا نه خواسته داسې مسیجونه نشته چې تاسو په زیان باندې وي. بیا هم په خپلو خبرو باندې تاکید کوم داسې کوم تحقیقات او څېړنې چې شوې دي وایي چې پر ریس فاکتور یعنی د خطر په اول خط کې چې واقع دي هغه ټول صحیح کار کوونکي چې په شمول د ما د ټول په اول قدم کې د خطر واقع دي.
بله
د اوردکس په دویم قدم کې هغه سپینګیری چې بل خصوص نه دی 50 خلوار وي چې دا بیا هم کټګوري کېږي خو چې کله د 50 نه سن ورډ شول نو هغه د خطر د ډیر خطر سره مخامخ دي. او دریم هم هغه کسان چې د دیگر مزمن ناروغۍ لري سالمدار یا قلبي ناروغۍ د شکر ناروغۍ لري دا په خطر په لوړه کچه باندې واقع دي. نو زه په دې مطمئن یم او چې دا کسان چې مثلا با کلی باندو ته ځي یا د بیروار ازدحام ځایو ته ځي دې دا موسم کسان دي دوی ته ورته ووایي چې او حاجي صاحب او کاکا تا ژوند د خطر سره مخامخ دی ته کوشش وکړه چې د خپل ژوند به هم وژغورې او د نورو ژوند ته هم زیان ونه رسوي. نو دغه مسیجونه عملي کړه د زیات رفت آمد د ګڼې ګوڼې ځای څخه ډډه وکړه او همدارنګه څلورم دریم قدم څلورم قدم کې عامله مایندې هم د دې خطر سره مخامخ دي.
بله
نو خدای هیله باندې چې وردګ صاحب
مننه ډاکټر صاحب تلار صاحب پوښتنه به وروسته د ښاغلي نظام جلیل د عامې روغتیا وزارت ویاند موږ سره په لاین کې ده بیا به ورته ځواب ورکړئ. سمه ده ډاکټر صاحب. جلیل صاحب سلامونه، وخت مو په خیر.
سلامت باشین، وقت شما هم بخیر.
ډیر زیات مننه. کچری په سر کې راته په دې اړه وایاست چې آخري امر چې تاسو راخستی یا تاسو لاسته راغلي د کورونا ناروغي په اړه، یا هم د چې څونه کسان په دې ناروغي باندې اخته سوي دي او تاسو څونه امر لري؟
روزای گذشته بود از او جمله واقعات مشکوک دستم ده نمونه مثبت داشتیم که سه واقع به ولایت هرات اضافه شد و دو واقع در ولایت زنبول واقعات جدید، یعنی ولایت است که جدید این واقع را پرداده میشه. یک واقع کندهان، یک واقع ایران بخش شد.
بله جلیل صاحب، به هیله ده چه لک زایت مو هم تغییر وار کرده دیر بخنی سره. بله بله استم شو میره بنی.
یک واقع به غزنی و دو واقع دیگه هم کابل.
بله پا کابل که کچیری رات ویست دا چو کسان دی او دی دو پاره کچیری رات ویست آیا دی دولت کار کون که دی افغانستان آدی وگری دی چنگ کسان دی؟
خب دو واقع برافر از پروموتاز کشورهای خانه‌های مربوطشان در کابل اجرای وظیفه میکنند.
بله او پده اره هم را تا ویست چه ویلسی بیدی چه 240 نور پیخ مشکوک پیخ هم تاثر لره ای در یوازی در کابل دی که در نور ولایتو هم شده دی؟
اتدار باقات مشکوک هم ما از کابل داریم، ولی از کابل است که معاینات از اونا هم جریان داره و منتظر نتیجهش می باشیم.
بله او نند عام روغتیا وزارت وزیر صاحب هم پو البته ده هرات پو خلکو باندې غږ وکړ چې څخه چې تاسو په کورونو کې ځانونه قرنطین کړی، د تاسو وینا څه ده د هرات خلکو ته او خصوصا هغه کسان چې د باندې کار کوي او په کابل کې مو خلکو ته وینا څه ده او نور ولایتو کې؟
خب امروز هم وزیر صاحب ست آمد.
بله جلیل صاحب دیتا سوغاق مکتسم نرازی.
بله نشتمین.
بله میره بانی
اونا باید وضعیت فاق العاده اعلان شد که باید اونا
بله جلیل صاحب متاسفانه د تاسو غږ سم نه راځي، تاسو اړی که بپری کو بیرته به تاسو ته زنګ وهو. ډاکټر صاحب تاسو د موږ غږ اورئ؟
بله
مهربانی کولی شئ تر هغې پورې چې موږ د عامې روغتیا وزارت ویان سره بیرته وصل کیږو کولی شئ چې د تلاش صاحب پوښتنې ته ځواب ورکړئ. وایي آیا که چیرې یو شخص به دغه ناروغۍ باندې اخته شي بیا هم کیدای شي چې روغ شي او بیا هم د دې امکان شته دی چې دویم ځل دپاره پرې اخته شي؟
بله ازادۍ صاحب تلاش ورور پوښتنه مې واخیستله، لیکن هغه کسان چې په نوره نړۍ کې په د کرونا په ناروغۍ باندې اخته شوي دي نو د هغې معافیت یعنې د هغو زیات هغه انټیباډي یعنې دفاعي سیستم بیا نه دی جوړ کړی، د ټول عمر دپاره نه دی جوړ کړی، نو باندلي هم اخته شوي دي. نو او د دې تر څنګ دا څېړنه نورې هم ادامه لري. نو تلاش وروره، یعنې زه تا ته په بلند ټکو باندې دا ویلای شمه هغه وګړي چې یو ځل د کرونا په ناروغۍ باندې اخته شي کچېر خپل شخصي ځلته یو وقایه یو آی پی مراد نه کینو کېدای شي چې دوهم ځل لپاره هم د اخته شي ځکه دا څېړنه ادامه لري او بعضې کسان راپور د چین په همدې شکل باندې ورکړ شوی دی. مننه یې په دې هیله چې تلاش نور د خپلې پوښتنې ځواب اخیستی وي.
بله ډاکټر صاحب، د تاسو په نظر ورور هم دغه پوښتنه درلوده، وایي علت څه دی چې په افغانستان کې دغه ناروغۍ یعنی دونه آمار تیز نه دی روان او یعنی آمار کم دی؟ د تاسو په نظر خلک روغتونونو ته مراجعه نه کوي نه ورځي، که څه ډول موضوع ده؟
اول خدا داده شد دا مثبت پوینت مونږ لرو چې ما لکه مخکې مې هم چې ذکر وکړ چې افغانستان یو د هغه جملې د هېوادو څخه دی چې دې تجربه لري، یعنی بل شانه د نورو مملکتونو زده کړل نو هغه په ځان باندې عملي کړل، او دوهم دې تر څنګ په دې باندې په نړیواله کچه باندې هم څېړنې روانې چې آیا دغه خپله باندې د کرونا ویروس
بله
کومه با هوا کې ډېر انتشار کولی شي، ډېر خلک مصاب کولی شي، ډېر خلک ناروغۍ باندې اخته کولی شي.
مننه ډاکټر صاحب،
تحقیقات روان دي. مهرباني،
ډېره زیاته مننه ډاکټر صاحب د تاسو نه چې تر دې دمه مو له موږ سره ملتیا وکړه، او د تاسو نه مننه کوو. مننه، ډېره زیاته مننه. ښاغلی جلیل، تاسو د موږ غږ اورئ؟
بله میشتم.
بیا هم په خیر اغلی خبرونی تا کولی سی خپلو خبرو تا ادامه ورکلی.
خب با در نظر داشت از یکی واقعات در ولایت هرات از مرز 15 نفر گذشته و احتمال از این است که واقعات دوباره بیشتر شود، از خاطر وضعیت فوق‌العاده در هرات دوباره اعلان شد و از مردم ولایت هرات تقاضا گردید که اینا در خانه های خود باشند و همو شرایطی که قبلا اعلان شده و در برگه های معلوماتی لطف بکنن اونمون نکات هم مد نظر داشته باشه که هر قدر ما در همو مرحله قرنطینه خانگی همین نکات هم مد نظر داشته باشیم،
بله
انشاءالله همو شیوع و بیشتر از این مرض جلوگیری میشه. و از این مرضی که ما تقال واقعات مشکوک در کابل هم بیشتر شده، در کابل هم همو محدودیت فعالیت ها اعلان شد و از تمام مدرم واقع بلادرستین اونهایی که کهن سال هستن اونها بهتر است که به خانه ببانند، چون این مرض نزد بزرگ سال یک مقدار با خطر سیر میکنه، خصوصا کسایی که امراض متعممن مثل فشار بلند، چربی خون و امراض سرطانی، امراض مزمن سیستم تنفسی، اینی هم که امراض میداشن یک موقع مساید میداشن که منش یک فاکتورای خطر مرض به شکل وقیب نزد از اینا سیر میکنه.
بله
و میشه که اینا در خانه های خود باشن و مو پیامایی که از طریق رسانه ها و از طریق وزارت صحت عامه صفحات اجتماعی روز به روز ما نشر اضافه میکنیم، از طریق وزارت حج و اوقاف که در همکاری مساجد علما اینا امروز هم یک جلسه شورای عالی علما هم است،
بله
یک سلسله تصامیم اونا هم در مورد از این مرض اعلام میکنن که یک تشریک مصری و یک همکاری بین استرکتوری و خصوصا مردم ما و شهروندان در کل در 34 ولایت کشور در این قسمت میشه با ما همکار باشن.
بله ده امیر اختیار وزارت چمتواله په دې برخه کې کچری راته وایست چې څونه چمتواله نیول سوی دی د امیر اختیار وزارت دی طرفه؟
خب با آمادگی وزارت و قبل از زمان با شیوع از این ویروس از کشور چین آغاز شده بود، هر قدر که واقعات مثبت اضافه شد اما پلان و تدابیر وزارت صحت عامه هم دیگه هم شدیدتر شده، در شفاخانه های اوزیدوی تا 200 بستر آمادگی هست برای واقعات و ظرفیت بستر در شفاخانه اوزیدوی هم از 500 بالا در نظر گرفته شده و در تمام شفاخانه های ولایتی بین 10 تا 20 بستر و تا 30 بستر یک وارد مشخص برای این در نظر گرفته شده. وزنزی تاکید بیشتر برای این است که یک قسمت وقایه و کنترول هزی و کار با سایر سکتور را خوش بکنه، اما رهبری دولت هم از طریق استرکتورهای مختلف هدایات مشخص ریاست جمهوری محترم دادن که محدودیت است و بخش حاضری پرسنل است که از 5 ساعت کاری در نظر گرفته شده،
و امی فعالیت های مشابه است که
دیر ازیاد همانانه دیر ازیاد همانانه ده تاسنا خاغلی جلیل چه لمکسر مو اریکا ونی ولا او دمکسر پاریکا شوی دیر ازیاد همانانه.